یو کله د خطر ورته متوجه او ځینې وخت زه خپل د بی کیفیت موبایلونه استعمال دلم دی او یو وخت می استفاده ځنی کړ د ډیر خطر و په چاش کې پروت وي او لاس کې وخم ډیر ګرم راځي او څوک به هیڅ دریږي چې اوس به انفجار وکي او اوس خرابي وکي نو لا خطر خلکو ته سیده بی کیفیت تلیفونونه خصوصا استفاده کوي په چاش کې پروت وي اصلا د لاس نه نورو
د عامې روغتیا وزارت د ظرفیتونو د ارتقا برخې مشاور ډاکټر احمد سیار نورمال وایي هغه موجونه چې موبایل تولیدوي د انسان پر وجود ناوړه اغیزې کوي.
زموږ د حضرت ترمنځ د لس تر زرو میگا هرتز په اندازه امواج وجود لري او هغه موج چې د موبایل څخه تولیدیږي هغه د 240 تر 2100 فریکانس ترمنځ کې دی. تاسو ګورئ چې لس تر زره او 200 تر 2100 تر شاوخوا دی چې دغه مستقیم تاثیر کې په همدغه امواجو باندې او دا زموږ وجود ته ناوړې اغیز رسوي.
ډاکټر نورمال وایي داسې مهال چې موبایل چارجېږي باید استفاده ترې ونه شي ځکه څومره چې موبایل مصروف وي هغومره ډېر امواج رامنځته کوي.
توصیه کېږي چې همیشه کله چې موږ غواړو موبایل نه استفاده وکړو کوشش وکړو چې دغه امواج تر امکان حده پورې کم کړو. مثال په توګه تاسو ویلی شم که مثلا که تلیفون کې خبرې کوو یو موج د انتن نه موږ ته راغلی دی په عین وخت کې خپله سیستم کار کوي د موبایل او دا لږ ګرم راځي دا بل موج تولید شوی دی او که بلې خوا دلته موږ ته ساکټ هم بند وي او موږ خپل موبایل چارجوو دا هم یو بله موج دی تولیدی. نو موږ باید کوشش وکړو چې امکان هره پورې موجونه کم کړو له اقل که موږ خبرې کوو تنها هغه آنتن موج موږ ته راشي پاس دی.
ډاکټر نورمال د هغو ناروغیو یادونه کوي چې د موبایل د ډېرې او افراطي کارونې په سبب رامنځته کیږي.
دماغي تومورونه یو دغه ډېرو مهمو مرضیو څخه دی چې د دې موج څخه پیدا کیږي او همدې تر څنګ د خوب خرابتیا ځکه خپله د امواج د میلاتونین چې د خوب هغه هورمون دی په هغه باندې تاثیر کوي او زموږ خوب خرابوي موږ ته سترګې باندې تاسو ته منطقي کړی دی چې یو نور په هغه تاثیر کوي او د بلې خوا موږ په مغز کې یو مرکز دی چې هغه ته مرکزي دید موږ وایو په هماغه تاثیر کوي هم د هغې لحاظه موږ سترګې ته ضرر رسوي او له بلې خوا د دې نور چې موږ سترګې ته انتقالیږي دا هم سترګو ته ضرر رسولی شي.
د ډاکټر نورمال په خبره موبایل د نورو ناروغیو تر څنګ غوږونو او پوستکي ته هم تاواني تمامېدلی شي.
کوم وخت موږ خبرې کوو یو د ساوت یا خپل اواز فریکوئنسي چې راځي په خپل د غوږ پرده باندې تاثیر کوي او بلې خوا خپل امواج دي چې دا ډېر زیات تاثیر کوي او موږ د اورېدلو هغه حس ډېر صدمه ورته رسوي او همدارنګه ادبل تاثیر دا دی چې خپل پوستکي ته ډېر ناوړه اغېز لري او کولی شي جلدي سرطان سبب وګرځي.
د کابل اوسیدونکو خالد وایي ډېر ځوانان د موبایل کارولو پر مهال نامنظم ناست وي او یا یې په داسې ځای کې کاروي چې مناسب نه وي خو کله چې د ډېرې ناستې له کبله په تکلیف شي یا له کومې بلې ستونزې سره مخ شي هغه وخت په ځان پوه شي.
ځینې ځوانان دي چې کله د موبایل کاروي نو ځان ته سم مناسبه ځای نه انتخابوي. داسې ځوانان دي چې په بایسکل وادي ځي نو متوجه نه وي نو پس هغې نه بیا دو تلیفون رالي کار پکې کوي یا فیسبوک پکې کاروي او یا نور مسیج چار سره کوي. نو هغو باید داسې وکړي چې ځان ته یو سم مناسبه ځای لومړی باید غوره کړي او پس هغې نه بیا تلیفون دی راوخلی په کاردو کې. زیاتره ځوانان ما کتلې یک موبایل کې گیم وخی نو دو داسې کوي چې ناس وي زه منظم نه وي یا چوکۍ کې ناس یا دقیق ناس نو دو به موبایل کاروي. نو خو باید داسې وکړي چې یو سم مناسب ځای ځان ته انتخاب کړي او یا که په اتاق کې ناس وي داسې ځای ځان ته مناسب انتخاب کړي چې د دو نور غړي چې دي فرض مثال ملا د هغې ته کم ضرر ونه رسیږي غاړه د هغې ته باید کم ضرر ونه رسیږي نو داسې دی وکړي چې ځان ته یو سم بالښت کیږي او سم مناسب ځای د ځان ته انتخاب کی څرنګه چې دو پوهیږي چې دا ځای ما ته ښه دی.
ډاکټر سیار نورمال د موبایل کاروونکو ته وړاندیز کوي چې هر شپه دې له خوب مخکې د موبایل په ګډون ټول برقي وسایل خاموش کړي او نیټ دې هم بند کړي.
کوم وخت تاسو ویده کیږئ د خوب په وخت کې هغه برقي وسایل چې تاسو د خوب د ځای تر شاوخوا دي در شپږ فیټه که هر نوع برقي وسیله واوسي تاسو هغه ساکټ نه وباسئ. یعنی خوب وخت کې که تر شپږ فیټه پورې تاسو شاوخوا کې کوم برقي وسیله شته چې هغه کم واج راځي هغه ستاسو خوب خرابوي او تاسو دماغ ته هم صدمه رسوي. که کله تاسو غواړئ چې انټرنیټ کار واخلئ دا وایرلس نن سبا ډېر مود شوی دی د انټرنیټ د وایرلس تاثیر ډېر زیات دی. که امکان ولري تاسو امکان هدا پوره کوشش کړئ چې لایندار انټرنیټ څخه استفاده وکړئ او که نشي کولای او مجبور شئ چې وایرلس کار واخلئ کوشش وکړئ چې کم وخت تاسو وایرلس کار اخلئ هغه دی روښانه وي او کوم وخت تاسو وایرلس کار نه کوئ تاسو باید وایرلس کول کړئ خصوصا د شپې لخوا موبایل بسنه لري کوم.
دا موبایل کارونه خپل طریقه وخت ځای او اخلاق واړي. که چیرې موږ دغو شیانو ته پام ونه کړو ممکن په ژوند مو ناوړه اغیزې وکړي. ګرانو ځوانانو، که تاسې موبایل کاروئ نو خپل وخت ورته وټاکئ، په مناسب ځای کې کینئ، داسې چې د بدن کوم غړی مو په تکلیف نشي، او له ډېرې استفادې څخه ځان وساتئ. امریکایي لیکوال جکسن براون وایي دا زمینه مه برابروئ چې موبایل مو د ژوند مهمې شیبې خرابې کړي، ځکه موبایل ستاسې د هوساینې لپاره پیدا شوی، نه د هغه چا لپاره چې تاسې ته زنګ وهلئ. خوږو اوریدونکو، دا خپرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه ژوند.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. سمو د وړاندې د کابل ښاروالۍ او یو شمیر امنیتي بنسټونو اعلان وکړ چې د کابل ښار په نږدې واتیا بیلابیلو سیمو کې به سیمټي موانع له سړکونو لرې کړي. دا هغه موانع وي چې د مسؤولو چارواکو، د ملي شورا غړو او یو شمیر کورنیو او بهرنیو ادارو لخوا د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي په هدف په سړکونو لګول شوي وي. حکومت ویل په دریو میاشتو کې به له سړکونو او پلي لارو څخه دا موانع ټولې کړي، خو اوس چې د دې کمیسیون له جوړولو نږدې درې میاشتې تیریږي، لا هم په ډېر شمیر سیمو کې دا موانع وجود لري او لیدل کیږي. دا چې د دې کمیسیون کارونه ولې سست روان دي، د حقیقت صدې د دې ونې په خبرونه کې به د دې کمیسیون له مسول چارواکي سیلاب وزیري سره خبرې ولرو.
ډیره زیاته مننه وزیري صاحب چې وخت مو راک د کابل ښاروالۍ د یو شمیر امنیتي بنسټونو سره په ګډه باندې لکتر لګه سو میاشتې وړاندې یو پروګرام پایل کړ چې له مخې باید په کابل ښار کې هغه موانع چې ترافیکي ستونزې پیدا کړې وي، لوی لارې تړلې وي، دا سیمټي دیوالونه باید لرې کړي. په لومړي سر کې د کابل ښاروالۍ اعلان وکړه چې دا پروسه به په دریو میاشتو کې پای ته ورسیږي، خو اوس دغه د درې میاشتې لږ تر لږه پوره کیږي او دا پروسه لا هم پای ته نه ده رسېدلې. دلایل څه دي ولې تر اوسه په یو شمېر سیمو کې لا هم دغه سیمټي دیوالونه موجود دي؟
د سیمټو دیوالو دا پروسه چې د په واقعیت سره چې د افغانستان دیولسونو سره لارې بندې کړې دي او دوی همیشه شکایتونه د ولسونو سره، نو پر دې اساس باندې د ولسمشر یو حکم صادر کړي چې د سیمټي دیوالونه دي یا لیرې شي یا د تنظیم شي، چې همې د ښار ښکلا خرابه کړې ده، همې خلکو ته مشکلات جوړ کړي دي. نو د رئیس جمهور حکم په اساس باندې، د شورا امنیت د فیصلې په اساس باندې یو کمیسون جوړ شو، چې دا کمیسون کې تقریبا ښاروالي د کابل، سرندوالي، ګارنیزون د کابل، امنیت ریاست، نور د قمانداني د کابل په دې کمیسون کې ګډ امهنګي سر لري. د لوجستیکی بخش د ښاروالۍ مربوط سو چې دا بخش په ښاروالۍ مختوړي. خوشبختانه تر دا اوسه پرې دا پروسه چې روانه ده 40% تقریبا دا پروسه تکمیل شوې ده، چې تقریبا 180 نقطې وي، چې تر اوسه پرې 80 نقطې دي جګسي وي دي. خوشبختانه چې موږ دغه پروسه چې لږ وځنډېدله، د دې دلیل دا و چې امنیتي تهدیدونه دي. زموږ تاسو وګورئ چې په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې جګړه روانه ده، او د افغانستان دشمنان د افغانستان خاوره خپل هدف ګرځولې دي. نو پر همدې اساس باندې دا پروسه په اکثریت ځایو کې د رجال برجسته طرحې، د امنیتي طرحې، د نور امنیتي ارګانونو د طرحو په اساس باندې چې هغوی دپاره نوي تدابیر ونیول سي دغو نقطو دپاره، چې یعنی سل په سله تهدید دي، نو دا پروسه به لږ کیدای سي چې یو څه لنډ مدت کې لږ ځنډنی شوي، مګر بالاخره دا پروسه قابل د تطبیق ده، او د رئیس جمهور حکم دی او د شورا امنیت فیصله ده، د شورا وزیران په دې کې فیصله شته. موږ د سره خوشبختانه چې جامع مدني، د افغانستان ولسونه، مطبوعات، ټول زموږ سره په دې پروسه کې همکار دي، او په اکثریت ځایو کې چې موږ یعنی د ځینې مشکلات سره مخامخ شوي دي، زموږ سره ټول خلکو او مطبوعاتو یو ځای ژغ چې کړی دی. نو بالاخره دا پروسه به تطبیقیږي، خو د دې پروسې لپاره باید حوصله وکړو، ولې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، د افغانستان دشمنان ډیر زیات دي. خدای نخواسته که زموږ امنیتي ارګانونه، زموږ مشران، چې هغوی تر ډیر غټ تعدید لاندې دي او که هغوی پر موږ موانع ځینې وایخلو او پر ډاګ یې پرېږدو دا به زه فکر کوم چې یو ښه فکر نه وي. نو اوس موږ په ډیر احتیاط سره مخته روان یو او په شدت سره دا پروسه په جریان کې ده، یعنی بالاخره دا پروسه قابل د تطبیق ده.
تاسې د نامنۍ یادونه وکړه چې یو شمېر خلکو ته تهدیدونه موجود دي، فکر کوئ د سیمټي دیوالونو لګول د نامنۍ د مخنیوي یو ښه بدیل کېدای شي؟
سیمټي دیوالونه د بدیل نسی کېدلی. موږ باید هغه دوستان چې دې ځانونو ته تهدید او یا دوی ته تهدید ګواښ دی هغوی دې هغو سیمې ته ولاړ سي چې هلته دوی پوهیږي چې هلته تهدید کم دی او امنیتي امکانات هلته زیات دي، او یا کولی سي دوی خپل هغه دیوالونه چې د دوی په کورونو کې دي هغه دیوالونه د آر سی سی سره یا د هغه مستحکم جوړ کړي، د خلکو لارې دې خلاصې کړي، د خلکو ته دې سهولتونه ایجاد سي. زموږ خلک په ډېر سخت مشکلاتو کې دي. تاسو وګورئ دا اوس ترافیکي مشکلات په کابل په ښار کې خلکو مریضان نور داسې ډېر زیات مشکلات خلک اقتصادي مشکلات لري. که چیرې دا لارې خلاصې شي، پیادهروونه خلاصې شي، هم به ښار ښایست پیدا کړي، هم به په زمن کې د خلکو مشکلات چې مخامخ دي دا به حل سي. نو د کابل د ښاروالي بالکل په جدیت سره غواړي چې دا پروسه باید په ټول کابل کې تطبیق سي او خپل ټول هلی ځلې، خپل ټول امکانات او خپل ټول پرسونل شپه ورځ امدې ته ګواښ درولی دی چې بالاخره دا پروسه ژر او په خپل معین وخت سره د پلان مطابق تطبیق سي.
30% موانع لرې شوي، لږ تر لږه 80% پاتې دي. دا کومې چې پاتې دي دا په کومو ساحو کې دي د کابل او د چا له خوا نه مخنیوی شوی دی، یا دوی د دولت په کومو موقفونو کې کار کوي، یا مثلا د پارلمان وکیلان دي؟ څنګه
د پروسه کې تر دا اوسه پرې هیچ آر ادرس ته چې موږ تللي یو تر دا اوسه پرې خلکو مقامات نه دی کړی بالکل، مګر زموږ سره وخت غوښتی دی. بیا موږ د دې دغه امنیتي تهدیدونه بیا بررسي کوو. امنیتي ارګانونه زموږ سره سته په دې کمیسیون کې. امنیتي ارګانونه د مغه تهدید چې څومره تهدید دی، امکانات څه وخت د دې تهدید لپاره موږ آماده کیږو چې د موانع جګه کیو، نو دا د امنیتي ارګانونو خپل طرحې وړاندې کوي. شورا امنیت ورکول کیږي، بیا د شورا امنیت سره په معین وخت سره موږ ته هدایت راکول کیږي چې موږ څه رقم برخورد وکړو. یعنی موږ تر اوسه پرې د مننه کوو د ټولو هغو کسانو چې دوی موانع لري، او په دې ځمن کې یو تعداد شخصیتونه د افغانستان د وزیرانو په سطح، د وکیلانو په سطح باندې، د دولتي ادارې د طالبانه شکل باندې حاضر سولې چې د دوی موانع جګې سي. دا موږ دام د دې پروسې او کامیابی ویل کیږي. موږ بیا هم پر خپل هغو کسان چې هغوی موانع لري که چیرې دا پروسه د طالبانه شکل باندې مخته ولاړ سي، زه فکر کوم چې دغه مدت چې اوږدیږي دا به رالنډ سي او د خلکو مشکلات به د مشکلاتو سره نور نه مخامخ کیږي او خلک مشکلات به حل سي.
په دې پروسه کې استثناء وجود لري؟ استثناء پکې شته؟
په دې پروسه کې استثناء وجود نه لري. صرف په دې پروسه کې بین المللي ادرسونه چې کم دي، لکه سفارتونه دي، لکه مثلا بانک آسیایی، اوس مثلا بانک جهانی، مثلا هغه بین المللي ادرسونه چې د افغانستان د ولسونو سره کومکونه کوي، هغه د افغانستان ولسونه سره په مختلفو بخشو کې همکاري کوي تر څو پرې چې دا غوی د پاره یو امنیتی پلان جوړ سي. هغه امنیتی پلان په مطابق به بیا دا غوی سره دا غوی موانع جګی شي. نور په دې کې هیڅ نوې استثنا نسته، نه دولتي ادارې د نه مستثنا دي، نه افغانستان مقامات، نه ولسی جرګې وکیلان، هیڅوک مستثنا نه دي. دا پروسه به په ټول جدیت سره تطبیقیږي.
په څومره وخت کې به دا پروسه، لکه څنګه چې د کابل ښاروالي په لومړي سر کې د اعلان کړو چې په دریو میاشتو کې به دا پروسه پای ته ورسیږي، خو لا هم روانه ده او تاسې د سستوالي دلایلم په ګوته کړه، اوس څومره وخت ورکوي چې په دومره وخت کې به دا موانع په بشپړ ډول باندې لري شي؟
دا موانع به تقریبا موږ چې دا 80% اوس موانع پاتې دي. په دې پروسه کې چې موږ هغه امنیتي ګواښونه، تهدیدونه ډېر زیات دي، چونې خصوصا دولتي ادارو ته، نظامي ادارو ته، نو په همدې اساس باندې دا پروسه کېدای سي دوه میاشتې یا تر دوه میاشتې نه زیاتره دا پروسه ونیسي. دا دلایل هم هماغه امنیتي تهدیدونه دي چې هم زموږ رهبرانو ته او زموږ ملکی ادارې او نظامی ادارو ته تهدیدونه دي، نو په دا پروسه موږ غواړو چې خدای نه خواسته داسې واقع پیښ نه سي چې سبا یو بل خلک د غوسه یو بل فکر وکړي. نو ان شاء الله دا پروسه دوه تر درو میاشتې به بشپړه توګه تطبیق سي.
که ځینې خلک پیدا شي، ځینې زورمندان ټوپکوال پیدا شي، د دې پروسې مخالفت وکړي او یا د دې پروسې په وړاندې خنډ وګرځي، هغوی سره به څه کیږي؟
زه فکر کوم چې دغه سي د افغانستان د حکومت په مقابل کې به هیڅ کوونه دریږي، د افغانستان د ولسمشر د حکومت په مقابل کې به هیڅ کوونه دریږي، او دوی به ټول ارګانونه او مقامات او هغه کسان چې موانع لري هغه به بل اخره د تعذیر سي چې په داوطلبانه شکل باندې او چې خپل موانع دی جګی کی او یا تنظیم کی د دې خپل مواته کې د دې خپل ساحه کې عمل تي کېږي. زه فکر کوم چې د مقامات سره به د پروسه مخامخ نسی، خو کچیر بیا مقامات سره مخامخ کیږي، دلته موږ شورا امنیت لرو، ریاست جمهوریت ده، دلته مثلا موږ امنیتي ورګانونه لرو، عدلی ورګانونه لرو. زه فکر کوم چې د دوغ غټ د دومره غټ قوت مقابل کې به هیڅوک ونه دریش.
دا موانی چې لري کېږي چرته وړل کېږي؟
موانی اکثریت په اول ځل کې چې موږ موانی وي د دې منطقې سره ټولولې، تنظیف د کابل ښاروالۍ ریاست کې مولته انتقال کړل یو تعداد، بعدن بیا اکثریت ځایونه داسې دي چې عمل ته تنظیم سوي دي، یعنی د دې د دیوال په څنګ کې چې ځای درلوده پیادروي خلاص کړی دی، سړک خلاص شوی دی، دیوال په بغل کې دوی ځای درلودي، عمل ته ځای په ځای شوي دي، یا د نن د دې په ساحه کې دوی ساحه درلوده عمل ته ځای په ځای شوي دي. یعنی تقریبا د دې اکثریت عمل ته په خپل ځای کې ځای په ځای شوي دي، ډیر یو کم محدود چې هغوی گنجائش د ځای نه درلودي، یا بلډینګ به مثلا اویلی نه درلودل، د دیوال سره نسوله جوړېدلې چې پیادروي بندوي، نو هغه بیا موږ انتقال کړل د کابل د تنظیف او ریاست.
او هغه کمپنۍ چې دا موانی تولیدي هغه سره خبرې شوې دي، په هغه باندې بندیز لګول شوې ده کنه چې د موانی نور تولید نه کی کسن.
زه فکر کوم چې دا زموږ د کمیسون دنده نه ده، دا په دې زموږ په کوم لایي وظایف چې راکول سوي دي او کوم طرحه چې جوړه سوي ده د دې پاکله باندې، په دې کې موږ ته داسې یو خبره نه ده راکول سوي چې موږ د هغو کسانو سره چې هغوی ساختماني شرکتونه دي چې دغه تولیدي د هغوی سره څنګه برخورد وشي. زه فکر کوم چې بعدن په دې اکله باندې به د شورا امنیت یو تصمیم ونیسي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د کابل یو شمېر ښاریان شکایت لري چې د کابل ښاروالۍ او دغه کمیسون لیوي خو د موانی د لری کولو پروسه پیل کړل، بلې خوانی په لوی ولارو کې په سرکونو کې وسپنیزې موانی ولګولې چې خلک ته نور ستونزې پیدا کړي. دغه موانی د صد لپاره ولګول شي فکر نه کوي چې لوی خو کموانی لری کیږي لبلې خوانه سرکونه بیرته تړل کیږي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان شاریان حق لري چې د خپل شار د شایست پاکله، د خپل د شار د تنظیم پاکله باندې دوی همیشه باید ژغ جکی، دا د دوی حق دی. خو دغه د افغانستان د ولسونو د امنیت په خاطر باندې امنیتي ارګانونو یو تصمیم نیونی چې یو تد منطقې د گرین زون په نامه باندې چې شنه ساحه ورته ویل کیږي، دا ساحه چې ډیر زیات د تهدید او د ډیر غټو موټرو د مینو د تهدید وجوالته، په دې خاطر باندې دا یو تصمیم امنیتي ارګانونو نیولې دی. زه فکر کوم چې پاینده کې به دا یو ښه نتیجه ورکړي، دا به یو ښه تصمیم دی نیولې. په دې اکله باندې د کابل ښاروالي هم د افغانستان د ولسونو غونډې د دوی سره په څنګ کې ده، او په دې کې موږ کم نظر نه لرو، خاص نظر نه لرو، دا د امنیتي ارګانونو طرحه وه او د امنیتي ارګانونو کار دی.
ډیره زیاته مننه وزیر صاحب کور ودان.
گاله سر ما کار ارکم بیوانی لپا ما این گاله بالا و را تیت کشن خاله بابو لاله سر ما کار ارکم بیوانی لپا ما این گاله بالا و را تیت کشن خاله سم بابو لال چرنا کر ارکم لیوانی او تر دا کٹ کٹ خندا دی جڑ سم بابو لال چرنا کر ارکم لیوانی لکه ماشین چ پر بخمل و چلا وین بابو لال چرنا کر ارکم لیوانی و پما ین گرام پالو را ٹکش خالے بابو لال چرنا کر ارکم لیوانی و پما ین گرام پالو را بابو لالے چرنا کر ارکم دیوانے وپا مائن گانے پالو را کشن خالے بابو لال